سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 23 دی په فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز کورنی و نړیوال غبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا صادرات او واردات د حیرتان اقینې تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې شوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. په نړیوال بانک د دسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی وو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلی وو چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومندو قبایلي زلې بایزو سیمې یو شمېر مشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتک خلک اړ کړي چې خپل مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې له سیمې کړي بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي دي. د خبر پختونخوا د مومندو په بایزو کې له وړاندې په 2016 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي وو چې له بنګل له کابل یې هغه مهال ډېر خلک نورو سیمو ته کډوال شوي وو. د خبر پختونخوا مومندو ځل چې نږدې 15 لکه خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت د لالپورې ګوشتې او مومندو ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې مومندان اوسېږي. په خواد د سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړي او ژمنه یې کړې چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کوله وویل چې هېچا د هغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودې او هغه سرتېري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه، خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرې خو دې. ترامپ وړاندې ویل چې له بده مرغه مونږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده. تاسو باور کولی شئ د څومره د وحشتناک ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډېر شمېر پوځیان، بي پیلوټ الوتکې او نور وسلې روسیې ته ورکړي سو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی دریسي د دوشنبې په ورځ په بیان کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 230 ملي متره توغندي، 120 ملي متره خودکاره توغندي لري واټن شتون کې توغندي دی زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارلې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. څلور سوه بسریز روغتون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې ادعاوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کاله کېږي، تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو او ملیونو کورنیو سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا و ناتو افغانستان و ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانگزی د خبره پروند سوداګری او پنګونې خونی پاغې ناسه کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونې په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې ډیره وده کړې خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پر دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سراسیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبان د دوهی په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالي تدمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزینه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونو ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرزیدي جمهوریت حکومت د ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بسترې روغتون کې وژلي دي. د طالبانو حکومت د وینځ ویلو مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې هم ورته ادعا ویرات کړې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشن به پورس پخپل ایکس پاړه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2022 کال د اگست په 14 اوله سمه د دوشنبه او سیشن به پورس او کې په څلور سبا بسترې زروختون کې بستر شوی د جمهوریت نظام ټپی سرتيري د طالبانو لوري یو یو وجل شوی او مړی په یو کانټینر کې خودل شوی چې ورسته سره صلیب خاورو ته سپارل دي. د نوموړي د عالم خې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانټینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعا رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوي حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په څلور سوه بسترې روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکنی نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بسترې روغتون ته لیږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي. په کور کې وو د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانی ته یوسي. بیرته هماغه شفخانی ته یوړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. دیوی ونې وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بسترې روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دا غید آبی په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکینی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یو نمازیته کړی و چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 لقزا پراته وژنو په خپل سر نیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیخه ثبت شوی دی. دغه سازمان همداراز لکتر لگا 800 محکمو او قضا پراته وژنو په خپل سر نیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیخه مستند کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت لتاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل حقونو د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باور دي چې دا نوې بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پراته له پیسو څه وکړم دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشي ونی دي درې ژمن سپارې کړه دا څلورم جمیر روان دي کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي زه خپل مریض ما حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکې اوس هر چاته چې ور شوې چې تاسو ته ماشنه ورکې نو پیسې جن سم نه راکې راته بنا اندغه څخ چې مېره روان ده واړه مریضان دي د کور ته د ولول په خاطر باندې موږ هیڅ نه لرو نو تاسو د طریقې زمونږ مقامات ته کله موږ هغه ورسوي کداغه پیسې موږ ته راجرا کی او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوی فرمان کې چې د قوس یالیندې پاتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه لوړاندې تثبیت شوی دي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کال کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده ډیره طولانی پروسه ده دغه محکمې ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده د ډېر په خوانه د تقاعد موضوع شته د تقاعد ګرځي سکوک مالیال کارمند دولت نوځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوی دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور لمخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان د بشري حقونو یو سازمان وایي په مسکو کې پر روسیې لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوي احمد جان پرسد شواهد موندل شوي دي. نور حال په راپور کې.
په مسکو کې وی محکمې 9 کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسیې د لوړ پوړي جنرال چې د دې هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسیې د لوړ پوړی جنرال چې ایګور کیلروف نومیده د رواني ډسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی، روسیې ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراینی ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو دغه یداوی نشي تاییدولی. په تاشکند کې د احمد جان ګاونډیانو خپلوان ازادي راډیو ته وویل د احمد جان لانیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. د دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال پابریت کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلي دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي، خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د احمد جان یو ګاونډي ازادي راډیو ته ویل احمد له خپلې مور سره له برید دوه ورځې مخکې وروستۍ خبرې د ټلیفون له لارې کړې وې. د احمد د ګاونډي په خبره هغې خپلې مور ته ویلي وو چې د اشپز په توګه یې ښه دنده موندلې او روغ رمټه دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی وو. کورنۍ وړاندې ویلي وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیې ته تللی دی. ترکیه او روسیا دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. په روسی جنرال لاپی خیو رزروستا د روسیې د فدرال ادارې په بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوی و د ازبک تبری د اوکراین د ځنګړ ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمری بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړه روسه څه نه دی ویلي او نه هم پر دغې روسي جنرال د برید مسؤلیت چا منلی دی. 45 کلن ایګور کیلروف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې تر ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یوه ښکاره چاودنه کې وژل کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی.
په خوست کې د ترکیې دیوه خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولینو له 390 بېوزله کورنیو سره د جامو نور ژمنو توکو مرستې شوي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې یولس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه دو چې دا مرستې مې ته نریم زیته شي، که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو نړیوالو مرستندویو او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دوی کاروبار وي ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي د کور سرپرستی ورغړه دود بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک په لاکه وسره کی
بل لور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوي معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د نهو میاشتو امتیازات سپارلي دي د معلولین او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زر ته سو معلولینو ته امداد ورکړه ده ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړی دي حقوق او لا زر یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي او دوه نیم زر هغه ته کونه ته مونږ دي هغه ته چیرې اسناد پوره شوی دي تصفیه شوی دي بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کندو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمېر پخواني محصلین دا کوي چې استادانې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکته ورکوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.